په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل شوی دی. د الجزیره تلویزیون عربي څانګې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې خلیل الرحمن حقانی په کابل کې وژل شوی. د راپور له مخې نوموړی نن چهارشنبه په هغې چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی وژل شوی دی. ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه یې جزئیات نه دي څرګند. د طالبان د حکومت یو شمیر لوړ پوړو چارواکو هم ازادي راډیو ته د هغه وژل کېدل تایید کړي، خو په دې اړه تر اوسه رسمن څرګندونې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سوله ایز او باثباته افغانستان لرلید زیانمن کړی. د بشری حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشری حقونو او ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له لومړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشې ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دوو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړي وو. د روسیې په ګډون د سیمې ګاون او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو سره غیر رسمي تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنه ای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چې کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنه ای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړ کاوه. خامنه ای ټینګار وکړ چې د بشار الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه، د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد د رژیم لپاره زیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل چې هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېره یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ د وسله والو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشار الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پېړۍ ډېره واکمنۍ پای ته ورسېده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه پر نورو جزئیاتو سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم وڅېړو. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ امیر رینا امیری وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي دي. افغانان هم له دغه اوسني حالت څخه سرټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ وخت په موږ ته کیږي.
د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي په غرنیو سیمو په تیره بیا په ژمي کې ژوند کول ډیر سخت دی.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسیږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
نن د ډسمبر 11مه د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو وضعیت په راپور کې کتنه کړې. پر نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دا به هم واورې چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سر ډېر په عذاب بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع تل کڅ څنګه چې مخې خبرونه کې مو اوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شوې ده. طالبانو رسما تر اوسه د هغه وژنه وژل کېدل نه دي تایید کړي، خو یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته هم تایید کړي چې نوموړی نن سهار په یوې چاودنه کې وژل شو. که د هغه چاودنه رسما تایید شي دا به د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکاره فرشته سحاق په سټډیو کې ده. فرشته جان، د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته نوري صاحب او ټول اوریدونکو ته. د طالبانو د حکومت دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. دغه سرچینو ان چینه غوښتل نمونه یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې پر نوموړي دغه چاودنه نه د وزارت په انګړ کې شوې ده. د راپورونو لمخې په دغه چاودنه کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبلا وښته ده، خو کرش میر یې لا نه دی معلوم شوی. تر وسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 50 کلن خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه وو نن په کابل کې د راپورونو پر بنسټ وژل شوی دی. دا د طالبانو د حکومت د کابینې لومړنی وزیر دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو چاودنه کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9مه خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه ونوموه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي له نیولو سره یې مرسته کوله 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکلی و.
بله فرشته جان، له تاسو نه مننه. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوسمه یوسف زای هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو څه اوریدلې دي؟
مننه. زمونږ معلومات هم همدغه دي چې ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا یعنی انتحاري برید و، ځینې وایي چې نه دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید و. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یو لس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوی دي. طالبان سره دې د پیښه شوی ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه ذرایع چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي هغوی تقریبا د هغوی د مرګ یعنی تاییدوي چې هغه وژل شوی ده په دغه چاودنه کې.
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، په ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده د سره به تل وسله پر لاس و دا پدې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره خپل هم تدابیر نیول او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و ښایي د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي و. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدله هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج حقاني چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقاني اکثره د خپل وراره ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو او د تټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشوري او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د پاره سدول امکانات او په لاس راوړي هغه مشوري هغه ټولې دوور کولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقاني نه زیات د خلیل حقاني کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقاني کړه به کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقاني چونکه په خپل د عمر نه کم و او خلیل حقاني د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې، دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وجل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پله اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې د په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل، داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وی چې کچېرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي، فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
خلک شکونه او ګمانونه خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دومره جدي شي او دومره دې حتی ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشرانو خپل قمندانان یو بل سره وجلي دي. بیا د هغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلي چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاه چال اسو، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوس په دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده، یا انتحاری راغلی د تاسو تحقیقاتو سرګندېږي خو یو شی حقیقت سرګندېږي چې د حقانی په وجه کې دوه سره به د کشر حقانی یو ډول خپل خیلاس د لاس ورکړو هغه د لپاره یو امسا و یو قوت و یو رهنما و نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجه کې دوه سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي
د طالبانو د حکومت د جکپوري غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې لدی ورسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح قط وجنه چې شوی واغه دی مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو نو طالبان خو مشران یې خاص کتیل لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخنیول ناممکن ده سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه پډیرو هیوادونو کې امکانات لري خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په دسي اساني سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسې ورځي نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې دا سيزونو کې څرګند نشي چې د دایشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي خو به هر حال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده خو په عین حال کې دا نو شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي
بله کور ودان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو سمی یوسف زیو چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د وژل کېدو په اړه البته اړوند نور مسایلو په باب خپل نظر سره شریکاو د راپورونو له مخې خلیل رحمان حقانی نن د وزارت اپ انګړ کې د نن په یو چاودنه کې وژل شو ویل شوی په دې چاودنه کې یو شمېر نور کسانو ته هم مرګ ژوبله وخت خو تر اوسه دقیق جزئیات ندي څرګند شوی طالبانو حکومت هم رسمن د هغه وجل کېدل نه دی تایید کړی خو د یو شمېر جګپورو چارواکو یې ازادي راډیو ته د هغه وجل کېدل تایید کړی دی خلیل الرحمن حقانی د امریکا د خزانه وزارت لخوا د یو نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی او البته په 2011 کال کې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې نوموړی نیول کیږي او وژل کیږي پر سر 15 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په اړه نور راپورونه ته مخکې کوو د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپس جوړ کړی دی رینا اميري پرون د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو پر ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذي رینا اميري ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هيله لمنځه وړي او د افغانانو کډاوني لا پسې جوړ کړي هغه اميري پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ پاړه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړي او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې نو موړې په ځانګړي ډول د خزو او انجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونی او د اقالیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي هغه موضوع چې طالباني ردوي رینا اميري ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنې لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي وو، د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي، د مرګ ګواښ پرې موږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینه ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چاته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقونو فعاله مسوده کوهستانی هم وایي
د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلي دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه یوازې جنسیت یا اپارتایډ یې په رسمي ډول پلی کړی، بلکې ان د ښځو غږ یا ورت بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیه په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خوځو او انجونو د کار او زکړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي، بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساری ډول پراخه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري، نن د دسمبر یو لسمه د غرونو نړیواله ورځ د هیواد غرنیو د افغانستان د غرنیو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره ډک دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږ پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې اورئ.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لوی برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسېږي، خو وايي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسېدونکو وايي د سړکونو، برېښنا او روغتیايي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي، چې لامل یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غازیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات زیات یا
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یوې خوا د دغه غرونو له طبي یخچالونو ګټه اخلو، خو ورسره له کبلې له یو شمېر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیايي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زیبا کاستم مرز استم، هیڅ چیز خدا نیسته.
د بلخ د البرز غرونو یو وسیدونکو عمر هم له ورته ستونزو شکایت لري.
باشنده ولایت بلخ کوی
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم، ډېر ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګ را تګ لارې بند شي، چې له کبله په ډېر ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیږو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینې په ځینو برخو کې هم هغوی چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل
ایلان که ما خودم ادب
زه د افشار او سیلو په غره کې اوسېګم او بنسته لجمات څخه د وبو یونال راغلی خو د هغه وب هم تروی دی بشکای په 15 افغانۍ پلوري سړک او لار نسته او خلک لډی رستون سره مخامخ دي
د سختی مردم زندگی میکنه
د چاپیټل ساتنې افغان په هان په دی باور دي چې دغه هواد غرونه د وبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه تاړتیا لري دوی وایي د اقلیم بدلون د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسولانه استخراج دغه سیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوه در افغانستان اهمیت اقتصادي
غرونو په افغانستان کې اقتصادي ټولنیز او تاریخی ارزښت لري غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافیه خپل ساتي او جوړوي له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي که افغانستان غرونه ونه لري نو په وې وچه سیمه به بدل شي
شوره خشکه از لحاظ اقلیمی
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمېر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د قانونو سربیره له ځنګلونو او طبي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلا او زیرمو څخه بې برخې شو
و موږ غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت پر ویبپاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب ده د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او بولګولو وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو لمخې د افغانستان د طبي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت لاساسي او روانو پروګرامونو څخه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویبپاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبي مراسمو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان لمخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي د یادونه ده چې د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومول چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیون انسانانو د استوګنی ځایونه دي خو د اقلیم بدلون زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لامل د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لامل د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بېوصله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34 سلنه ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو خوږو اوبو بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غره ده لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,170 متره لوړوالی لري د پامیر غر د سلیمان غر فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25 سلنه حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي
مخکې په افغانستان کې د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د په غرونو غرنیو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو د ژوند په اړه راپور واورید. په کندهار کې د بریښنا د لوړو بیو په اړه چې خلک ترې شکایت لري راپور مو غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله دا راپور درته نشو خپرولی. بل خپرونه کې هرومرو درته خپرو، خو د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې آزادي راډیو او نیوز پروګرام د زهرو کاروان مه هیروي. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې، اوس یو ځل بیا په مکړې خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت رسما د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی، خو یو شمېر جګپوړو چارواکو یې ازادي راډیو ته تایید کړ چې نوموړی د دې وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې وژل شو. د راپورونو له مخې په چاودنه کې یو شمېر نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه جزئیات نه دي څرګند. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو، مذهبي ډلو، ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کیدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې پارلمان یا دوما استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملاړه لدې کې، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیه ته هم اړتیا لري. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چریکوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو گاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د دې پی خبري اژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیه ته وشوه چې سوریه د پخواني حکومت مخالفانو ملاتړ کاوه. د سوریه نوی صدر اعظم چې بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي.
د زهرو کاروان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زموږ سیل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه زهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر له نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب که په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیکه هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیرې درې نیم کاله شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا ښیي چې ګویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غزیدلې ده، او بدخشان او کنر او تخار دا ځایونه سږ کال راپور ورکړل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار او هلمند او زابل او دی خو ځایونه هم کښت وو، راپور هم ورکړل شوی ده چې هلته هم دا کښت سږ کال وو، خو مقصد بنه زیات نه و لکه چې په بدخشان وو. پر صورت دا شوی چې خلک یعنی وابستگی د تریاک بیرته اړ شوی ده چې دوی باید تریاک وکړي، دپاره د دې چې به درې کال تر شوی درې کاله بزګران انتظار و چې دوی ته یو شی ورسی، دا مشیت بدیل یا بل شی چې دوی کولای شي چې دغه په ذریعه خپل فامیل او خانواده مشیت برابر کړي، خو نشو. یعنی دا مشکل ده، اوس بزګرانو ته مشکل ده. یعنی دوی هم د حکومت چې دوی یو امر یا یک حکم صادروي، دوی هم انتظار کوي چې امون څخه د اطاعت خبرې کیږي، خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشي. تاسو موږ ته هدایت ورکوي یا فرمان ورکوي چې تاسو مه کوئ چې دا حرام دی او دا دغه دی او دغه دی، خو بیا موږ څنګه د خپل ژوند به دغه وکړو؟ دا یو مسؤلیت د حکومت دی چې باید حکومت دوی ته باید برابر کړي. د دې له کبله خلق اړ شو، بزګران اړ شو چې باید تریاک وکړي. که چیرې د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار مځکه په ټول بدخشان کې دا دونه نه دي چې لکه مساقله یا ولسوالي د هلمند دی. خو خلک بیچارگان دی، دوی هلته کار نشته، اشتغال نشته، بل عاید نشته. څه به وکړي
رفیقی صاحب؟ اظهر صاحب، اقتصادی مشکلات د دیقانان و وابستگی، اقتصادی وابستگی د کوکنار کښت یو دلیل لدی یاد کرد. ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د دیقانان و د کوکنار و د کښت سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شوی و چې د کوکنار و د کښت د منې تر څنګ دی بزګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستې هم چمتو شي. دغه مرستې څونه بزګرو ته رسیدلې دي او د بزګرو اړتیاو ته څونه پام شوی ستاسو په نظر؟
مرانه سلام ورن تاسو استاس بیرمو چولو دوستان بدیل ما عیشت یا در تریاک و مقام وعده سوی در طور سیاسی وعده وی که جهان وعده کردی هم سیاسی وعده وی، افغانستان حکومت وعده کردی هم سیاسی وعده وی. یو بزگر هیچ وقت خوش نداری چه کپل هم زکر در تریاک یا پا بل مواد مخدر بنی وکری، دا در مطلق مجبوریت سکیش. مجبوریتونه دو دی، یو مجبوریت دا چې د تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي. دا چې یوه د ژوند سوی ده، د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بیا بل کښت نشي کولی، نه دی زده. دا باید تدریجي راکم شي، دا راکمېدل پنځه نوي فیصده یا شپږ نوي فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره، د زمیندار سره. د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی، ولې بعد شروع کال دا ورسېدي شپاړس زره ټنو اوولس زره ټنو ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا وه چې دوه کاله د مخه یا پروش کال دا پنځه نوي فیصده راکم شوه. خو دا مجبوریتونه پیښیږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښیږي، دا د شتو د اقتصادي ټوله د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي، یو کار به ګزاره وکړي، ولې بل کال ته څه شي نه لري، بل عاید نه لري، د هېڅ خو اسخه ډېره مهمه خبره دا هغه دا دی چې د مواد مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره، تړلی ده حکومت دارۍ سره. د قندار او د هلمند د فراخو مځکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته، په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته. هلته د تریاک یا مواد مخدر للمي کړي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی، باید فراواري اوبه ولرو. اوبو مشکل دا یو خبر د بل صابون وبر د منطقې صابون وبر د حکومت نس کولای شي په اسانی باندې
توسعه وکړي د امنیت په مسله کې رفیقی صاحب دوی خود ادعا د طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی ثبات راوستي دی دوی دا ادعا لري خو کله کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا پاغه مسایلو پاغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدل چې کوکنار واړی نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجی شي
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دوی مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په شورا ده چې خطر نشي کولای هیڅوک نشي کولای د مقاومت بعضې ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي په دې باندې طالبان هم پوهېږي په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچني شي دا باید جدي ونه نیولی شي خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر د دې چې سره مخامخ شوي د دې کبر سره مخامخ شوي خو د ادعا خبره تر یو حده پورې ډېره حده پورې سیاسي خبره ده ولې موږ یې وینو موږ د منطقې خلک یو موږ د خلکو سره خبرې کوو خلک راځي خپل عناص سره وایي خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت حکومت هر څه څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی مواد مخدرو ته څخه چاره نه لري په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سره د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل فامیل وساتي او په دغه نرخ روا چې لري حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روا باید څه دي کېږي چې خلک ودې ته چیش شي وهڅه وي چې یو بیسه د خپل زمینداري چیش کې واچي په دې خاطر باید دا موضوع یې څو بوټه لري نه څه چې
بله از هر سه د ملګرو ملتونو په راپور کې څه کال خودوی ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بیا ډیر شوی او تیر کال هم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغلی و نو په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کېده تر ډیر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کوم کار کړی دی چې د سټلایټ نه استفاده به کېده خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو درلوده په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکی ده دا څونه کېدای شي دقیقه وي او دغه امار چې ترلاسه شوی دی اعلان شوی دی
لکه چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور شو بیا ملل متحد سره د دولت بیا ولګول په بلو ولایتونو عامه غذای چې د تریاکو راپورټ و چې هلته کرل کېږي خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی ویل هلته بیا رپورت او دغه د جی پی ایس په واسطه ټولول حالته فورمه مخصوصه فورمه وو د بزګرانو سره مرکې کوله او د کانډیس خاکوسی کوله او ټول معلومات بیا مرکز ته راوله دلته حالته بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات ټولوله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا څومره دی بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو هیڅوک پاتې نه دی تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازمه و چې خلک هلته به لاړ شي طالبان په خپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمه وو دا ضرورت نه دی بیا ورسته ادارې السس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تریاک د اوزی جنوبر تقریبا 50 سالونه د کموال راغلی ده بیا پسې یو ان او دی سی خپل ساتلایت له طرفه دوی هم دا سرویګانو تایید وکړ چې تقریبا د 90% زیاتر دا کموال کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده. یعنی
قصه دغه د جغرافي مسلې ته کړه شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د افغانستان برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي. الله تاسو په څه کې ویني د جغرافیه څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اصلاً سب د کوکنارو کښت تړلی د بعض مسایلو سره دی چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیه د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاک په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. په هلمند په کندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبو دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې دا د جغرافیې تغییر
بله دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې د سره تړلې ده ځینې ادعاوی دا دي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ؟ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر؟
یو وخت چې موږ د بینالمللي مافیا خبرې کوو موږ په داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو. او ولې مافیا په څو کړي کې راځي؟ یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دننه افغانستان کې. دا یو رقم قاچاقبره. دوهمه ډله قاچاقبره هغه دي چې تر مرزو پورې رسېږي، د افغانستان او مرزو ته یا د نورو ملک همسایګانو مرزو. درېیم وخت دا بینالمللي مافیا دی کوزموږ په چیش په جغرافي کې موږ دا تورمندې نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو. دا د خپل مرزو یا د خپل سرحدات د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي دا ته اخته شو بوي. په سره کې چې د تریاکو قیمت په افغانستان کې مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاکو 500 ډالر او بل اخر 500 ډالر د دې مفاد د شدید.
بله
زه دا وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي د خره ده چې ژوند د بوادې په خاطر د قاچاق کوو یې سړي دي ډېره هغه پرې تړاو نه دی. د تریاکو کښت سړي په یو په دې خاطر باندې چې د تریاکو کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله د ناامنۍ سره لري. خو ډېر د بوادې په خاطر تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سره ګزاري کړي دي. اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه نه انو نیوز می دارا اوس هغه چکه بل نک په خواچ او وسلی دی وسط د دغه په وخت خبر کسان چې پدې کې دی هغه زمند خریداري کوي په دې وخت نو نو بل نو لیمه مافیا زه ډېر دخل نه مول اول دغه د داخلي مافیا چې د ترانسپورت کې دی یقینا تشویق کیږي زمنداری لري
کولای شي تاثیر گذار و اوسي.
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا پاره رفیق صاحب اشاره وکړه، یو مسله بلم یادیږي د زینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د دوی راپورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر؟ په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې، آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې د دوی په دې کې مطرح دي څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب، دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر دغه کوي. خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین او د غیر قانونی تجارت او قاچاق چې بوخت و او میلیونو دالر دغه ترلاسه کړی ده، اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي. یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي، یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار به اونه کي. زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره درلوده، یعنی دوی نه پرېږدي هغه کارونه. یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي. یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه ګټه نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې غلطه په ملي او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. خو یعنی هماغه خلک دی، بله دوی هماغه پخواني خلک دی.
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ اظهر صاحب، څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا؟ که کمه شوې نه ده، دا څونه بایسته دی شوې ده چې په افغانستان کې بزګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښته دوام ورکړي؟
د نړیوالو تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو، دا معنی نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو دغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي، دا وابستګي څنګه دوی ختم شي او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي؟ هر چاته څرګنده ده چې د نشه یي توکو غیر قانوني کښت تولید پښتونونو ته مالي سرچینه برابروي، حکومتوالو ته کمزوس کوي، ریښتیا بحرانونو ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې شدیدوي. خو تقریبا حدود 15 ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه نه خلک دونه مسول دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي. دپاره تقاضا د بهر څخه راځي. کچیر دا تقاضا ختم شي، پریزل شي د افغانستان خلک او بزګران دا به تریاک تولید کړي او کوکنار به وکړي، کچیر بازار نه وي خود به خود اعتماد دا به ختم شي. تقاضا ډېر قوي تقاضا د بهر څخه دي. یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بار کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي لپاره دي چې دوی د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق
رفیق صاحب دغه د تریاکو د باید لوړوالي په اړه غواړم تاسو نو پوښتم داسې ویل کیږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالي سره تریاکو به ډیر لوړې شپې او برعکس د دینه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیا 280 میلیونه ډالر وه دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډیره آیا د دغه 280 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شو چې 200 ډالر خبره ودار نه وه 0 ډالر ولی هغه د زما د پاره مطلب باندې چې مسلات نو دغه مسلات دا د ځینو ته قضا مثلا چې څه سره یاد کړه په دې په اړه چې شپاره زره چا نه تولیدیږي په ماده 50 ډالر پر کیلو باندې او چې 300 ته تولیدیږي په ماده یقینا هغه ته مسوب باندې کوي نو نو یې کاته بل اخر هغه غټه مافیاتی هغه د ملي مافیاتی چې په ریکو کوټونه شامل دي باندې یو شان شامل نو او پاتې شو بس ګرمه خبره دوی په اقتصاد کې نو تغیر راغلی دی نو په دې خاطر باندې ارزیو تقاضا به جوړ ډیر مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشدید یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي ته خار څو ارقام وایي ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي موږ هیڅ څه نه سیستم په افغانستان کې نه درلود چې موږ دوی وکولای شو دا خپل د تریاکو مت کې جی پی اس کو دا ټول شی چې ټول ټکنالوژي د خرجانو په لاس کې او دا افغانستان وکړ پداسې حالت کې ریشي و چې فقط هغه قانوني د لیسره کول نو په تخنیکی مسایل کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې څو شریک دا دی چې د تریاکو قیمت چې د افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت هیڅ ډیر نه دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترسي و دا د بلنورانو خبره ده د 250 میلیون ډالر خبره ده د بلنورانو خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سر روسی پختنه به میداوی چی دغه د تریاکو زخایر او زیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو زخایر دوام د موجودیت د سبب شوی چې د هیروین او تولید دوام پیدا کی او ملګری ملتونه هم وایي چې انوز دغه زخایر موجود دي د دې موجودیت څو نه تاسو په نظر دغه د نشئی مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم زخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاق مران ډیر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاق مران تقریبا دوغوی گته دیر دی لکه پخواه مقایسه بکی اگه دیتا چه پخواه و ننرخونو دیتا چه اوز دی 50 دلار یا 100 دلار اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا 100 دلار فی کلو رسیدلی ده و پدقه معامله که سی چه گته کهوی فقط اگه قاچاق مران گته کهوی او طول و غیت و مفاد دوت رسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه اگه پسی سوک دی و سوک سگت که بگه
درانو اوریدونکو په باس کې لخپل دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدونکو مننه کوم چې د باس تر پایه لمک سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تربلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان